دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشی وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو و ورځنۍ وړاندیز او تړون خطرناک وباله خو وایي چې امیدواري شته ده ښاغلي اسپر د جرمني د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې په دغه وړاندیز کې د طالبانو او د امریکا د استازي ترمنځ بحثونه شوي دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړ شي اس پر زیاته کړه موږ د تیرو څو ورځو راهیسې د خپل کانګرس سره په دې اړه مشورې کوو ما په دې اړه ډیر بحثونه کړي دي په بروکسل کې هم په دې اړه د ناټو د متحدینو سره بحثونه روان دي ځینو امریکایي چارواکو چې د تړون په جزئیاتو خبر دي ویلي دي چې د موافقه به خای نن رسمن اعلان شي د تاوتریخوالي کمیدل بعد دو شنبه د ورځې پیل شي او بیا به په لس ورځو کې دننه بین الافغاني مذاکرات پیل شي ملګری ملتونه وایي په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې لږ تر لږه دیرش عام خلک وژل شوي دي د دې برید نه یوازې څو ساعته وړاندې حوسي شیعه یاغیانو اعلان وکړ چې د جوف په ولایت کې یې د ائتلافي ځواکونو یوه جنګي الوتکه غورځولې ده د سعودي دولتي خبر اژانس د ائتلافي ځواکونو د ویان ډګروال ترکی المالکی له قوله ویلي دي چې د غزواکونو د جوف په ولایت کې د ژغورنې عملیات کول او په دې حقله تحقیقات کوي چې آیا په عملیاتو کې ملکی کسان وژل شوي که نه حوسي یاغیانو په همدې ولایت کې د ائتلافي ځواکونو جنګي الوتکه غورځولې او ادعا یې کړې ده چې د الوتکې پیلوټان یې ژوندي نیولي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې عقیده وي چې د زیات فشار له وجې به په تهران کې حکومت ړنګ شي دا هغه ته غلطه مشوره ورکړ شوې ښاغلي ظریف د جرمني د مونیخ په کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع وزیرانو او ډیپلوماتانو غونډې کې په خپلو خبرو کې وویل څه ډول معلومات چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورکړ شوي دي هغه یې بلارې کړی دی چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د منځګړتوب لپاره د یو شمېر هیوادونو د مشرانو غوښتنه ونه مني د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل جمهور رئیس ټرمپ ته دا قناعت ورکړ شوی چې د ایران حکومت ړنګیږي او په همدې خاطر هغه نه غواړي چې خبرې وکړي جواد ظریف همدارنګه وویل امریکا دا محاسبه هم سمه نه وکړي چې په عراق کې د قدس د ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی وژل به ښایي د ایران پر رژیم نور هم فشار زیات کړي خو وایي دې کار برعکس د ایران لپاره ملاتړ زیات کړ د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا په فرانسې کې د روغتیایي چارو مسؤلینو اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره یو کس د کورونا ویروس وژلی د روغتیا وزیري انګس بوزاین ویلي دی چې مړ شوی کس اتیا کلن و او د چین نه فرانسې ته د سیل لپاره ورغلی و دا لومړی ځل دی چې یو کس د آسیایي هیوادونو نه بیرون په بل هیواد کې د کورونا ویروس له وجې مړ کیږي په همدې حال کې په چین کې د روغتیایي چارو مسؤلینو پرون دوشنبه په ورځ وویل چې یو سلو درې څلوېښت نور کسان هم د کورونا ویروس وژلی دي د دې کسانو په وژل کېدو سره تر اوسه د ویروس په چین کې پنځلس سوه درویشت کسان وژلي دي او شپږ شپېته زره څلور سوه دوه نوي نور کسان په دې ویروس اخته دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په چین کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر کم شوی دی او د چین د چارواکو هڅې وستایلې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي د نړۍ نور هیوادونه هم د چین د هلو ځلو نه عبرت واخلي او روسي خبردا چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي تر څو چې د سوری حکومتي ځواکونه د ادلی ولایت د هغو سرحدونو نه وتلې نه وي چې روسي او ترکیه په 2018 کال کې د موافقې له مخې جوړ کړي دي د دې ولایت جنجال نشي حل کېدی ترکیه او روسیه په 2018 کال کې د ادلی ولایت کې د یوې داسې سیمې په جوړېدو موافقه وکړله چې د جګړې شدت پکې کم وي خو اوس د سوری حکومتي ځواکونو د دې سیمې نه د یاغیانو د ایستلو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي ترکیه د سوری په کورنۍ جګړې کې د یاغیانو خو روسیه بیا د سوری د رژیم ملاتړ کوي ښاغلی اردوان وویل د ادلیب ولایت د جنجال حل په دې کې دی چې د سوری د رژیم ځواکونه د هغو سرحدونو نه بیرته واوړي چې پخوا پرې موافقه شوې وه ښاغلی اردوان وویل که د سوری حکومت دا کار ونه کړي ترکیه به د دې ستونزې چاره د همدې میاشتې د پای نه وړاندې وکړي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل
خا
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه له خطر څخه تشه نه ده، خو ډیره هیله بخښونکې ده. همدارنګه ناټو ویلي که طالبان رښتینې جوړجاړی وکړي، دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تنظیم کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه له طالبانو سره هوکړه له خطراتو سره مل ده، خو امیدواري ډیره زیاته ده.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي.
اسپر زیاته کړې چې غری د قرارداد ملاتړ کوي او ژمنه کړې چې د کامیابیدو لپاره هڅه وکړي.
پولیس مشر غنی غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایداره وي.
د ناټو سازمان وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړي، خو افغانستان نه پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي دا کار په هغه صورت کې کوي چې طالبان رښتینې جوړجاړی وغواړي.
موږ له افغانستان څخه نه وځو، خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړو. که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د رښتینی جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق په واقعي توګه افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو فرصت دی او اړتیا ده چې رښتینی بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
یو ځای تللی او یو ځای به راوځو، دا د جرمني اساسي اصول دی. موږ په افغانستان کې په دویمه کچه ډېر شمېر سرتیري لرو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق له لاسلیک څخه مخکې وو ورځې د تاوتریخوالي درول شرط دی، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید له طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پرمخ لاړ شي او له دې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس دی او امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبان د ورځنی وړاندیز سره موافقه کړې چې ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې او له جګړې لاس واخلي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د موافقې هر ماده یو شرط لري. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو سوي دي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
ارګوایل وړپوړو امریکایي چارواکو په جرمني کې ولسمشر غنی ته ویلي چې طالبان تیار سوي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي. د ارګ په خبر پاڼه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر له خولې راغلي له طالبانو سره توافق چې کېدای سي په راتلونکو اونۍ کې وروستۍ سي مشروطه منځپانګه لري. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي امریکایان او طالبان به د روانې میلادي میاشتې په پای کې توافق لاسلیک کړي او تر لاسلیک یوه اونۍ وړاندې به د تاوتریخوالي د کمښت موده پیل سي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې رامنځته شوې کړکېچ حل شوې. دوه لوري د تاوتریخوالي د کمښت د کچې او وخت په اړه هوکړې ته رسېدلي. کله چې دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت رسمن اعلان وکړي، له هغې یوه اونۍ وروسته به توافق نامه لاسلیک شي او د توافق نامې له لاسلیک سره هم مهاله به د بین الافغاني مذاکراتو د لومړۍ ناستې نیټه او ځای هم مشخص شي.
شنونکي وایي د سولې په روانه پروسه کې د تاوتریخوالي د کمښت موده تر ټولو حساسه او مهمه ده، چې د جګړې ښکېل اړخونه باید یو پر بل باور پیدا کړي.
دا توافقنامه امضا شي بیا کېدای شي چې نوی د بین الافغاني ناستې لپاره بل د طالبانو د افغانانو ترمنځ د توافق د دغه په باب باندې د کاش د خشونت په باب باندې یو وخت تعین شي، نو هغه وخت به بیا تدې یو اندازه زیات شي.
د خشونت د کمولو هم حاله وربنته زو زه امیدوار یم چې بندیان خوش کوونګ به ډیر شر ولري د یو بل د اعتماد پر وستلو کې.
د سیاسي شننکو په باور د سولې ورستي پرمختګونه شي چې د جګړې ښکېل اړخونه تر ډېره د سولې په اړه په یوه خوله سوي، چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې اسانتیا رامنځته کړي. ټاکل سوې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق تر لاسلیک لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
سولې د پاره د سولې د یاد په خلاینه د پاره کوم مذاکرات چې روان دي په یو ماډل توافق شوی. تر دې وړاندې د سولې ماډلونه بیل ماډلونه، یو د متحده ایالاتونو ماډل و چې افغان دولت اوسره ستونزې درلودې، د افغان دولت خپل ماډل و چې متحده ایالاتونو او طالبانو اوسره ستونزې درلودې، د سیاسینو بل ماډل و چې ټولو اوسره ستونزې درلودې په ځانګړي ډول افغان دولت. اوس داسې ښکاري چې افغان دولت همدارنګه افغان سیاسیون، متحده ایالاتونه او طالبان د سولې د پخلاینې لپاره یا د مذاکرې لپاره پر یو ماډل توافق کړی دی.
ولسمشر غنی براتلونکو نه لا فرانس واکونو د خلکو له بیلابیل قشرونو، مدني ټولونو او سیاسي کړیو سره د سولې په تړاو د مشورو لړۍ پیل کړي، او له طالبانو سره د سولې په برخه کې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه ورسره سلا مشورې وکړي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن د یکشنبه په ورځ د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق بهیر پیلوي. انتخاباتي ټکټونه او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسون له دې اقدامه هرکلی کوي. ممتاز بهیر له کابله راپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق چارې به د یک شنبه په ورځ پیل کړي. دا دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې په دې بهیر کې د شکایتونو کمیسون ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، او که چیرې د دغه کمیسون تخنیکی ډله پر وخت حاضر نه شي، دوی به له خپل ادرسه د فیصلو پر تطبیقولو پیل وکړي.
که چیرې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون په وخت او زمان خپل تخنیکی همکاران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ونه لیږي، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به د دوی و فیصلې د قانون پړنا کې خپل ادرس څخه تطبیق.
پر دې سربېره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تفتیش او بیا شمیرنې په پروسه کې د شفافیت لپاره له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو څارونکو، مشاهدینو او د رسنیو استازو ته هم بلنه ورکړې ده تر څو دا بهیر لا نږدې وساري. ښاغلي حق پر زیاته کړه چې د انتخاباتو د کمیسون د پرله پسې غوښتنو سربېره لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپله تخنیکی ډله په دغه بهیر کې د ګډون لپاره نه ده معرفي کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، او زموږ له پرله پسې اړیکو سربېره بیا هم ځواب ویلو ته حاضر نه شول. یو شمیر انتخاباتي ډلې او له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د شکایتونو کمیسون پر فیصلو انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسون د ثبت شویو شکایتونو په اړه سرګنده او پریکنده فیصلې نه دي کړي. د محمد اشرف غنی په رهبرۍ د دولت ساز ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل
زموږ غوښتنه به دا وسي، همدارنګه به دا پیشنهاد درو تر څو موږ ته شکایتونو کمیسون او د افغانستان خلکو ته واضح جواب ورکړي چې مشکل په کوم ځای کې ده، ستونزه په کوم ځای کې ده، او ورځ تر بلې چې د شکایتو کمیسون د فیصلو د نه تطبیق لپاره چې پلمې جوړیږي، بهانې جوړیږي، دا د افغانستان په اوسني وضعیت همدارنګه د ټاکنو د پروسې او د نهایي نتیجو تر ایران پورې د افغانستان خلکو ذهنیت مخشوشي.
همداشان د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله د شکایتونو کمیسون فیصلې مبهمې ګڼي، او په اړه یې د دغه کمیسون لخوا د وضاحت پر ورکولو ټینګار کوي. د دغه انتخاباتي ډلې غړي امان الدین مانوي وویل
تو امروز کې کمیسون شکایات هم د یو قسمت اقدام
تر اوسه چې د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې اقدام نه دی کړی، د یو انتخاباتي ټیم په توګه موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ هیله مند یو چې انتخاباتي کمیسونونه د قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه وپیژني، او په ښه همغږۍ او انسجام د دغو فیصلو د تطبیق او په دې بهیر کې د لا شفافیت لپاره هڅې وکړي تر څو د اندېښنې حل شي. دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاوخوا 300,000 جنجالي رایو په تړاو فیصله کړې ده چې پر اساس یې باید 130,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له وخته بهر د څه باندې 120,000 رایو څخه 15% د سمپل یا نمونې په توګه واخیستل شي او تفتیش شي. د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي، نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل، د رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. شي. دغه راز د شکایتونو کمیسیون د 2023 محلونو د غیر بایومتریک رایو په تړاو د استثنایي شکایتونو په اړه هم فیصله کړې ده چې په اساس یې له دیش میرې باید 298 محلونو رایې د نمونې په توګه بیا وشمیرل شي، او که چیرې د انتخاباتي طرز العملونو پر بنسټ منل شوي معیارونه پوره کړي نو معتبره ګڼل کیږي، او په هر کچه چې لازم معیارونه ونه لري باطل پیژندل کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د خپلو فیصلو د تطبیق په برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره فعاله همکاري وکړي.
موږ ټینګار په دې ده چې د شکایت کمیسیون باید له مسؤلیت نه ځان ونه باسي. داسې معلومیږي چې شکایت کمیسیون په لوی لاس سره دغه پروسه یو جنجال پټوي، خو په عین حال کې د شکایت کمیسیون د کارکوونکو نه حضور نشته، دا هم د پوښتنې وړ ده او هم جدی اندېښنه ځان سره لري، ځکه چې انتخابات کمیسیون سبا ته بې له دې چې د شکایت کمیسیون کارکوونکي حضور لري دا پروسه پیل کړي، کېدای شي ځینې نوماندان او ټکټونه په دې برخه کې خوښ ونه اوسي او بیا هم د انتخابات کمیسیون کار چلنج کړي.
ښاغلي رشید د شکایتونو کمیسیون د فیصلو تطبیق د دغه کمیسیون له مسؤلیتونو څخه وباله او ټینګار وکړ چې دغه کمیسیون باید په دې برخه کې مسؤلانه همکاري وکړي. د شکایتونو کمیسیون شاوخوا یوولس ورځې مخکې د استنافي اعتراضونو په اړه په وو برخو کې خپلې فیصلې اعلان کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د دغه فیصلو د تطبیق په لړ کې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړل، او دغه راست په فاریاب ولایت کې د سلورو محلونو رایې باطلې او له سیستم څخه وایستلې.
د سوریې د حکومت قواوې اوس له دمشق څخه د حلب تر لوی لارې پورې ټوله ستراتیژیکه سیمه کنټرولوي. دوی هفته کوشش کاوه له هغو یاغیانو څخه یې ونیسي چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه د راپورټ رالېږلی دی.
د سوری دولتي تلویزیون بولډزرونه او د انجینری عمله خي چې د دمشق له اخري څنډنه د حلب تر لوی لارې پورې سیمه له خاور خزلو نه پاکوي، چې حکومتي قواوو په تیرو څو ورځو کې د ادلب ولایت کې له هغو یاغیانو نه ونیوله چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی. د لوی لارې مشر انجینر محمد وزن انوویل دغه لوی لار د دمشق او حلب ترمنځ د ملاتړ ګڼل کیږي، او حکومتي عمله د دغه وروستۍ څنډې په بیرته پرانستلو باندې کار کوي چې همدا اوس نیول شوې ده، سره له دې چې دغه سرک په ډیر بد حالت کې دی.
قامت ورشات مجلس مدينة حلب بكافة مديريات الخدمية بالاستنفار إعادة النبض لهذا الشارع والمحور الرئيسي لمدينة حلب.
محمد وزن وايد ترميم عملاء سخ كاركوي چه دغا لويا لارا بيرتا برانزي چه بنزك علي کار نه ورکوو. د سرک له مخ نه خاورې خزلې پاکوي، د دې ډاډ ورکړی شي چې سرک له منون نه پاک دی، او په ځینو ځایو کې قیر ورباندې اچوي. د بشری حقوقو لپاره د سوری د ابزرویټوري د موسسې چې مرکز یې په لندن کې د مشر رامي عبدالرحمن عربي مطبوعاتو ته وویل د ترکیې پوځ نور زغرلول کې موټر او عسکر د ادلب ولایت کې 12 چک پوستونو ته راوړل چې د ترکیې او روسیې د تیر کال موافقین وروسته یې کنټرولوي چې د سوچی په تفریحي مرکز کې شوی وه. د ترکیې مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې انقره خپل د بهرنیو چارو وزیر مولود چاولوس اوغلو ماسکو ته استوي چې په ادلب کې په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې وکړي. اوغلو چې مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل انقره غواړي په ډیپلوماتیکه طریقه د روسیې سره چې د سوریې د حکومت د قواوو ملاتړ کوي خپل جنجال حل کړي، مګر زیاته کړله چې کدا امکان ونه لري نو ترکیه به قاطع اقدامات. د عربي مطبوعاتو ویډیو ښایي د سوری عسکر د اورم الکبرا د اورم الصغرا او کفر نهار هخارګوټو ته نوځي چې په تیرو څلیرو ساعتو کې لیاغانو نه نیولی دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو وروسته ډېر افغان سوداګر له دغه هیواده وتلي چې له امله یې د دواړو هیوادونو پر سر سوداګري اغیزه کړې ده. په دې باره کې خبریال اکرام شینواری راپورټ لري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې کسان د چین یو شمېر ښارونو ته د افغانستان د سوداګریزو توکو لیږد روان دي، خو په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته یو شمېر افغان سوداګر له دغه هېواد څخه وتلي چې ورسره د دواړو هېوادو په سوداګرۍ هم اغیزه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی سلاکار خانجان الکوزي د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې سره سره چین ته د افغانستان د توکو لیږد چې د چین د نوي کال د میاشتنۍ رخصتۍ وروسته ځنډیدلی و بیرته پیل شوی دی.
په دې هفته کې پروازو شو، موږ غواړو چې بل پرواز هم وشي، او په مجموع کې د چین سره زموږ په تجارت کې واقعا کې چې کموالی راغلی دی، یو څه مشکلات ایجاد شوي دي. نوی لوډنګ نه کېږي، هماغه زاړه کوم مالونه چې لوډ شوي دي او هغه راځي. دغه تکلیف چې پیدا شوی دا ویروس دی، یو څه نقصان رسولی دی په تجارت کې، یعنې کموالی راغلی دی.
د سوداګرۍ صنایعو د خونی دغه چارواکی وایي چې د 2016 میلادي کال وروسته په عمومي ډول ټولې نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 50% کمه شوې ده. د 2015 کال وړاندې په افغانستان کې په زیات شمېر د نړیوالو سرتیرو شتون له امله نړۍ سره د دغه هېواد د سوداګرۍ کچه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسېدله، چې اوس مهال د اندازه 2.2 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې اټکل کېږي. چین د پاکستان او ایران وروسته د افغانستان دریم ستر سوداګریز شریک بانی دی. اوس مهال د افغانستان او چین ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 1.2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. په تېرو کلونو کې د اندازه شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوداګرۍ د خونی د سلاکار خانجان الکوزي د معلوماتو پر اساس اکثر افغان سوداګر له چین څخه یا افغانستان ته او یا هم پاکستان ته ستانه شوي دي.
کوم مرکزونه چې زمونږ چین کې دي، کاغه یو دا کاغه ګانزو ده یا خانزو نور ځایونه دي، هلته چې مونږ تماس نیسو تجاران اکثر دلته دي، او هغه څوک چې په هماغه ځای کې دي هغه هم ډېر په قرنطین حالت کې دي، راوتلی نه شي یو خاصو شرایطو لاندې دي. نو تجارت اوس په ټپه باندې ولاړ دی. زه فکر کوم که دې نور هم ادامه پیدا کړي زمونږ په بازار باندې به منفي تاثیر وکړي، ځکه چې یو قدري حساب زمونږ په مارکیټ کې چین وسایل او سامانونه او تولیدات خرڅېدل، او بل یو څه ارزانه او نسبت د نورې نړۍ نه، او بل دا چې زموږ د فابریکو خام مواد دلته کا پلاستیکی مواد دي، کو نور شیان دي، دا ټول د چین ناراضي.
د امروختي وزارت وی چې په چیرو دوه میاشتو کې د دېش بهرنیانو په ګډون 15 وطنه د کابل د حامد کرزي داوی دګر او ګوانډي هیوادو لاري افغانستان ته ستانه شوي دي. خو دغه وزارت سلاکار وایي وحید الله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغي تخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
تر اوسه موږ کوم واقع په افغانستان کې تر اوسه الحمدلله نه لرو. موږ ټول پیشګیرونه او وقایوي تدابیر نیولی دی. په مې ایدان هوایی که و بنادر که موږ غربالگری یا سکرینینگ پوینټونه لرو چې خلک سرسی، په مجموع ټول مسافرین خواهد چې د چین رسی خاصا د وهان کراشی اغوی ته به سنجول کېږي، درجه حرارت اراضی پوښتنه کړل کېږي.
په کابل کې چین سفیر وانګ یو افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت له هڅو ملاتړ څرګند کړي، او په پرله پسې ډول یې افغان حکومت له لوړ پوړ چارواکو سره په چین کې دغه ناروغي د مخنیوي هڅې او اقدامات شریک کړي دي. د ریپورټونو له مخې په چین کې د جمعې سره ورځې د کورونا پر وایرس اخته 1,118 ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغو راپورونو له مخې په دغه هېواد کې شاوخوا 6,000 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې تر جدي روغتیا سرلاندې نیول شوي دي. د چین پرته د نړۍ په 15 هېوادو کې هم په دغه ناروغۍ یو کم شمېر کسان اخته شوي چې څو تنه یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دي.
افریقایي هېوادونه خپل قابلیت زیاتوي چې د کورونا وایرس کشف کړي. خبریال سایمن مارکس له اډیس ابابا څخه په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي.
په درسته نړۍ کې د کورونا د نوي وایرس څخه باندې 4,500 پیښې کشف شوې دي، او افریقایي هېوادونه په چټکۍ سره خپل د روغتیا کارکوونکي روزي. چارواکو په هوایی میدانونو کې تلاشي هم زیاته کړې ده، او په دې باندې کار کوي چې په ټولو 450 افریقایي هیوادونو کې لابراتوارونه جوړ کړي چې دغه ویروس کشف کړي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقایي مرکزونو رئیس نیکی نیگا سانګ د جمعې په ورځ په اډیس ابابا کې د افریقایي اتحاد په مرکز کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل:
As we speak today, more than 16 countries now have that capacity to test. And by the 20th of this month, an additional 20 labs, that is 16
plus 20. لکه څنګه چې موږ نن څه باندې شپږ سو هیوادونو ته خبرې کوو، اوس دغه وایروس د امتحانولو ظرفیت لري. د روانې میاشتې په شلمه نیټه په اضافي شل لابراتوارونه به موجود وي، چې په دې حساب به شپاړس جامع شل د دغه ویروس د امتحانولو ظرفیت به ولري. ځکه نو موږ به د تشخیص په لحاظ په درست بر اعظم کې په چټکۍ سره دغه لابراتوارونه زیات کړو. لکه څنګه چې موږ اوس دلته خبرې کوو، د کینیا په پایتخت نیروبی کې روزنه روانه ده. په هوایی میدانونو او بندرونو کې زیاتې تلاشۍ روانې. څه باندې څلور هیوادونه به په دوه پړاوونو کې وروزل شي. نکینیګا څنګه نوویل سره له دې چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي کوششونه روان دي، د دې امکان شته دی چې د کورونا ویروس لا د پخوا نه د افریقا بر اعظم ته ننوتی وي.
And I think that should remain a possibility, that because of our weak surveillance systems that we might not be picking up cases, but we also know that
زه فکر کوم زمنګ د چارنې د کمزورو سیستمونو په لټ دغه احتمال باید نه پزوي چې خای د دغه پیخو ترک و نه لګوي. مګر موږ نه په دې هم پوهیږو چې په ټول بر اعظم کې تیارې نیول او چارنه په لوړه درجه کې ده. له هغه وخت نه را په دې خوا چې په چین کې د لومړي ځل لپاره دغه ویروس کشف شو، په یو شمیر هیوادونو کې په دوه میاشتو کې د مشکوکو پیښو راپورټ ورکړل شو، مګر هیڅ یو تایید نه شو. نکینیګا څنګه په افریقا کې د کورونا ویروس د پیدا کېدو په خطر باندې ټینګار وکړ او وایي:
We are seeing what is happening in China, that even with the amount of resources that China has been a struggle. And this is a fast evolving and a fast replicating virus. So if the virus
موږ وینو چې په چین کې څه پیښ شول، حتی د منابعو د لرلو باوجود دغه هیواد ورسره لاس او ګریوان دی. دا داسې یو ویروس دی چې په چټکۍ سره تکامل کوي او په چټکۍ سره تکثیر کیږي. ځکه نو که دغه ویروس په افریقا کې په یو کمزوري هیواد کې پیدا شي، په دې باره کې اندېښنه بیا ادا ده چې عواقب به ډېر زیات تباه کوونکي وي. د افریقا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز له افریقایي حکومتونو نه غواړي د چین د ووهان په ښار کې چې د دغه ویروس د خپرېدو مرکز دی بند پاتې محصلین بیرته راوغواړي. حکومت وروسته له هغه د ووهان ښار قرنطین کړ چې د کورونا ویروس پکې خپور شو. کینیګا څنګه نوویل دا په اسانۍ سره بشري ستونزه کېدای شي که په چین کې محصلینو ته پوره مواد ونه رسیږي. ځینې افریقایي حکومتونه د کمزوري څارنې او روغتیایي سیستمونو په علت له ووهان نه د خپلو اتباعو د رایستلو په باره کې زړه نازړه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په سرخرود ولسوالۍ کې د تیر مازګر په برید کې وژل سوي ټول ملکیان دي او پرونی کورنۍ د ځنو مړې ولسوالۍ ته وروړي وه. نور حال پرپورت کې واوري.
د ننګرهار چارواکو منلې چې سرخرود کې د تیر مازیګر هوایي برید کې اشتل شوي اته واړه ملکیان دي چې یوې ماشوم او وې غټان دي. د سرخرود په ککړک سیمه کې ویچورلا کې هغه ډاکسن موټر په نخه کړو چې د خوګیانو ولسوالۍ کې د جمعې ورځې لمیلې بیرته راګرځېده. په وژل شوو کې د درې ورونو جنازې کورنۍ د سرخرود ولسوالۍ ته وروړې وي. دوی ویل له هیڅ وسلوالې ډلې سره تړاو نه لري. پلاری وای بچیانی په ورکه شوي غوا پسې د خوګیانو میلې ته ورغلي والته د یو قصاب سره د خپلې غوا پوستکی موندلی او بیرته را روانو چې برید پی شوی دی.
دا د کاګې ولسوالۍ ته باندې ګولای دا وایي پر مې ویل چې دلته راځه ولسواله هغه ته ورغلی دي بیرته را سپاره شوي دي. دلته د کاکا په اجتیا کې راغلي دي دلته دا بمبار
دوی وایي د دې لپاره حکومت ته ورغلي چې ولې د کور غړي وژل شوي
څلور باندې
انګاین دی ورته پاسی او دا یو سپینګیره مزګون سره پاسه من راغلی د شپې ملګری حرکت راوکل کابل دا وسرال اوس مقام تر وانی جنازې هم دلته په ولسوالۍ کې دي سیهای هم پوښتنه وکړو چې دا ولې په شهادت ورسېده څه ګناه کړی و کچیرې د سی چا پورې تړلی خدا دا دا پلار دغه یو زوی درې کله پردو کې وظیفه اجرا کړی دا
د ننګرهار د والی ویانه الله خوګیانې وای وجل شوی ټول ملکیان دی او لچورلا کې شتل شوی دی
یو ماشوم په ګډون متاسفانه ته ملکی وګړي شهیدان شوی دی برید موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین و همیشه په دغه سیمه کې وسلوال مخالفین دا وتل خلک لوټول او خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستي او د راپور لمخ په غوی بریټر سره کړو چې متاسفانه د بریټ پر محل ملکی وګړي شهیدان شوی دي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.